اوریدونکو دوه مینه مایی ته ورسیدو په کابل کې د سهار شپږ نیمه بجې دي. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سره محکمه پرون دو شنبه اعلان وکړ چې نن سه شنبه د روژې د میاشتې دیر شمه او سبا چهار شنبه به د کوچنی اختر لومړی ورځ وي. د دې محکمې لخوا په خبرو شوی بیان کې ویل شوی چې د اسلامي امارت د میاشتې د لیدو کمیټې د مرکز ولایتي غړو د معلوماتو پر اساس د هیواد په هیڅ ولایت کې د دغه کمیټې غړو د شوال المکرم یا کوچنی اختر میاشت نه درېدلې او نه هم عام خلکو محاکمو ته د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو په دې اساس به د چهارشنبه په ورځ کوچنی اختر وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلي په لسګونو زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسیږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، له شپږو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوي، 24,800 کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناوو کې اوسیږي چې بیړنی ملاتړ او لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وایي د نړیوال صندوق د بسپنې پر مټ د افغانستان په مختلفو برخو کې د روغتیايي جدي پاملرنې ICU پر پیاوړي کېدو نږدې 3 میلیون ډالر لګولې دي. د ایران د الزهرا پوهنتون رئیس خبرداري ورکړی چې د خزینه زده کوونکو د هغې ډلې په وړاندې به قانوني اقدام وکړي چې یو ویډیو یې زیاته په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. په دې ویډیو کې ښکاري چې دوی خپل فراغت په نڅاو او سندرو سره لمانځي. په دغه ویډیو کې چې ورته ډیر پام اوښتی، د مهندسي او انجینرۍ شاو خلاص ماسران چې د فراغت جمعي او خولې په سر دي، لیدل کېږي چې له یو بل سره نڅاوي کوي او پر موټر سایکل سپریږي. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړې چې د بالتیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یو جنگي بیړۍ ویجاړه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه کې به وولي چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
دا ور باندې پاشو مسلکي مجاهدين په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري. دا په سلسله او په توسط باندې د واقعي تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې داسې علاقه د غرنی علاقه چې ټکټر او بشدت نشرات لالي.
په یو بل راپور کې به ووري چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لريوالی او بې وزلي له دوی څخه د ژوند خوښي اخیستې دي.
کمی عمل نه کولای، هم به په اختر، هم به د مور او پلار په احترام، او هم به خپل قوم او خپلوان پیژندلای.
دا چې نشي مواد ولی او څنګه د بی اشتهایی لامل کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
روحي فشارونه، د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکول استعمال، د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال، دا د اشتهایی سبب یا عوامل کېدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو. اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره پر زراعتي ځمکو کیمیاوي مواد شیندي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي چې غرنیو سیمو ته ټراکټرونه نشي ورتلای، له همدې امله دوی د نشئی موادو د ویجاړولو لپاره له کیمیاوي موادو څخه کار اخلي. د ځمکې او چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو له لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې دا کار به د انسان د روغتیا او چاپیریال لپاره جدي زیان ولري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات دوام لري او د طالبان حکومت ادعا کوي چې په ورستي میاشتو کې 3,615 هکتار مځکي د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. خو د طالبان حکومت دا ځل یو خطرناک میتود ته مخه کړې او غواړي چې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو بوټي له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ساحوي رئیس مولوي جانان عزیزي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل چې له دې میتود څخه یوازې په غرنیو سیمو کې کار اخیستل کیږي.
باندې پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستلی دي چې په دې کې خاص مهارت لري. دغو په سلسله او په توسط باندې دوا کوي تاریخ په خاطر د دې دوا کوي چې دا داسې علاقه د غرنۍ علاقه چې ټکټر او بشه دې ته نشي راتللی، نو موږ مجبور اوسو چې په دوا باندې پاشو. نو زموږ د بدخشان ټول ولست دا خبره ده چې تاسو په خپل د شه د منځ ویسي امارات یا مجاهدین دې ته مجبور کوي چې تاسو درس ساس پټیان ته او ساس پر تاریخ او ساس پر کښ باندې دوا درو پاش.
د طالبان حکومت داسې مهال د کیمیاوي موادو شیندلو په اړه د مسلکي اشخاصو د درلودلو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره سم له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ډیری پخواني مسلکي کارکوونکي له کارو څخه شړل سوي دي. په دې اړه د چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې کیمیاوي مواد زراعتي مځکې په زهرو ککړوي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پخوانی استاد خلیل احمد ناجم د طالبان له حکومت څخه غواړي چې هر څومره ژر کیږي دا کار دی ودروي.
د وپشي تخصص کار دره کوکنار
دوا شیندل تخصص ته اړتیا لري. که دوی د کوکنارو پر بوټو دوا شیندي له شک پرته چې د ځمکې پر راتلونکو حاصلاتو منفي اغیز کوي، ځکه چې دا دوا زهر دی او د ځمکې راتلونکي حاصلات په زهرو ککړوي، هم انسان او هم د ژوند چاپیریال ته زیان رسوي. نو له همدې عمله باید طالبان له دې کار څخه لاس واخلي او غوره لارې دا ده چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي یا دا چې د کوکنارو لپاره بدیل پیدا کړي.
بدیل برش پیدا کنن برای کوکنار.
په افغانستان کې د کیمیاوي موادو شندلو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا په هلمند ولایت کې پیل شول، خو هغه وخت د ځایي خلکو د شکایتونو او حکومت اعتراض له امله دا کار ودرول سو. هغه مهال بزګرانو دا شکایت وکړ چې د کوکنارو پر کښت د کیمیاوي موادو شندل د دې سبب سوي چې د دوی مځکو د څو کالو لپاره پرله پسې ښه حاصلات نه درلودل او ترلاسه سوي حاصلات یې هم په ظاهر ککړ سوي و.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخچنی وغله وملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بي سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي او اندا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلې دي. د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له 2 کالو راهیسې نشه کوي، په دې موده کې یوازې 3 ځله کور ته تللی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یوازې د 2 دقیقو لپاره لیدلی دی. دی وایي چې تر اعتیاد مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون یې د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی دا خوښي یې له نصیبه وتلې دي. په دې راپور کې مو د سمیر ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له 4 کالو راهیسې په هرات کې اوسیږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشي مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنی نه ده ورته درلودلی.
کمی عمل نکولی هم به پاختر هم به مور او پلار په احترام او هم به خپل قوم او خپلوان پیژندلی اوس د نشي پیسې لکوم کړو اختر خو پریک ده ولکه په هیګم چې اختر دی کې د جمعې ورځ ته چی تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې د سبي سرپناه معتادینو سیږي چې کورنیو یې شړلې او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوی چې ډیر معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز ارواپوه هارون توپان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر د ترخم لاسته راوړي. مثلا بته اجتماعي کې خپلوانو کره مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی دوی کره تلی نه شي، ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه دی ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نولی دی. یا معتاد تاسو ګورئ چې دا باید نوې جامې واغوني اختر کې ټول کرلاړ شي، نه دی چې کوي یو زوړ بوجۍ په لاس کې دی ګرځي په کوڅو کې د قوتیان دمونه شیان ټولوي چې شپاره چې هماغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولنپوهان کورنیو ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پریښودلو ته هڅوي او د نشې تر پریښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لرې والی او بې وزلۍ له دوی څخه د اخترونو په څیر د ژوند ډېرې خوښۍ اخیستې دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایرین تا کوای
تا چه غاره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادی گی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما و هاسه را سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونې سلر به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری هغه معتادین چې د خاطرو په لړۍ کې یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي چې د احتیاط پر مهال یې ټول پام نشې ته وي او خوړو ته یې چندان اشتیا نه کیږي. طبي ډاکټران هم د دوی خبره مني او وایي چې ټول نشه یي مواد په تیره بیا کې خاطر نورو نشه یي موادو ډیر په معتادینو کې د بې اشتهایي لامل کیږي او دوی ډیر زر په عصبي، جسمي او جنسي کمزوریو اخته کوي. دا چې نشه یي مواد ولې او څنګه د بې اشتهایي لامل کیږي او د نشې په کوم پړاو کې معتادین له بې اشتهایي سره مخ کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي. ښاغلی شریفیار، په پیل کې د بې اشتهایی په اړه معلومات ورکوي.
بې اشتهایی په دوه ډوله ده. یو هغه بې اشتهایی ده چې موږ ورته لوز اپټایټ وایي، یا د خوراک ته مایل نه لرل، یا د خوراک د پاره مینه نه لرل، چې هغه اکثره د بعضو لنډمهاله او اوږدمهاله ناروغیو په واسطه منځته راځي. او هغه مثلا د ملاریا، د مورکې او د مختلفو انتانی یا میکروبي ناروغیو په واسطه منځته راځي او بیرته د تکلیف د ښه کېدو سره بې اشتهایی هم د زازی چې دې تمم لنډمهاله بې اشتهایی وي، یا لوز اف اپټایټس. دویمه عصبي بې اشتهایی ده چې هغه ته موږ نوروگزیا نوروزا، چې دا بې اشتهایی اکثره د رواني تکلیفونو په واسطه لکه ډپریشن، انزایټي، فشارونه، روحي فشارونه، استرسونه، د مخدره توکو د استعمال، د نشې موادو د استعمال په وجه پیدا کیږي. او په دې کې کس غواړي چې په قصدي ډول باندې ځان ته لوږه ورکړي او مثلا ځان وږی کوي، او دوی غواړي چې د دوی دا بدن وچ پاتې شي او ډنګر پاتې شي، او همدارنګه د دوی په بدن کې د طبیعي اعراض او علایمو شتون چې د لوږې له امله پیدا شوی موجود وي.
په انسانانو کې د بې اشتهایی عوامل کوم دي؟
په انسانانو کې د بیشتیاي عوامل زخت ډیر دي کې دي شي چې حاد مرزونه یا لن مرزونه یا انتانی ناروغانه داخله ناروغانه عصبی ناروغانه هم د بیشتې سبب کیږي همدارنګ د عصبی بیشتې چې د انورگزینو روز په نامه باندې دیږي د دې عوامل زیات دي اکثر عواملونه عصبی ناخوخه یا عصبی ناروغي لکه ډیپریشن انزایټی سټرسونه روحي فشارونه د مخدره توکو مخدره دواګانو استعمال د الکول استعمال د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال دا ډېرې او همدارنګ مزمن او زندنی ناروغي لکه سرطان د بیشتیاي سبب یا عوامل کېدلی شي.
تاسو ویل چې نشه یي مواد هم د بیشتیاي لامل ګرځي، ولې علت یې څه ده؟
د لوګي سنټر یا مرکز چې کوم په موضوع کې مخکټ لري او د هایپوتلاموس په نامه یادیږي، ټول نشه یي مواد د دغه مرکز یا د هایپوتلاموس د نه کېدو منې کېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د لوګي کمی سیالي چې موجوده یا غدمنځي او بل اخره د اشتیا د کمزوري سبب کیږي، او همدارنګه نشه یي مواد په اعصاب باندې مستقیم اغیز لري. او د بلی خوانه نشه یي مواد د هاضمه په سیستم باندې چې په کولمو کې چیرته چې غذایی مواد هضم او جذب کیږي هغه ته مختلف هورمونونه لکه ګاسترین او کولیسټوکینین افرازیږي د کولمو د غدواتو په واسطه باندې، او هغه د اشتیا او د غذایی موادو د هضم او جذب کې رول لري. دغه هورمونونه هم لکه کولیسټوکینین او ګاسترین او مختلف نور انزایمونه لیفاز امیلاز د دې د کمزورتیا او د دې د وظایفو د خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې بیشتي منستراوړي
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې بیشتي حیرا پیدا کوي؟
ټول نشه یي مواد د بیشتي سبب کیږي، خو ډېرې چې نن سبا چېرونو خود لیدا اکثره ته میټا امپټامین خصوصا امپټامین چې بدبختانه نن سبا په افغانستان کې ډېر خلک پروګ دي، او همدارنګ میټا امپټامین دواړه چې دي ته مغز پارهونکي یا برین سټیمولنس ډرګز یا دوا ورته وایي اکثر په ټابلیټ کا کې او په شیشې کې استعمالي. همدارنګه بدبختانه بعضی یونانیان یا هغه یونانی دوا پروشان چې یونانی دوا خرڅي هغه هم هغه کسانو ته چې وزن زیات وي او د وزن د کموالي په خاطر باندې پاوي کې امپټامین او هم دا میټم ویټامین مواد چې تر څو پوره د غوي د بشته سبب شي او بل اخره د غوي وزن کم شي. همدارنګه هیروین او الکول اکثر دوی د بشته سبب کیږي.
ځینې کسان وایي چې دوی د بشتهای لامل ځینو نشه یي مواد لکه چرسو او شرابو ته مخه کړه. ایا رښتیا هم ځینې نشه یي مواد ستاسي د دروزنې اشتیا سبب سي؟
بدبختانه چې شراب یا الکول او همدارنګه چرس په اول مراحل کې د کاذب یا دروژنې اشتیا سبب کېدلی شي، چې بل اخره په مرور د وخت باندې دغه حالت سرچپه کیږي او د هغه مراکز چې د اشتیا کنټرول په غاړه لري او همدارنګه په کولمو کې هغه هورمونونه چې د کولمو په واسطه ابرازي او د اشتیا په دغه کې رول لري، بل اخره همدغه مواد هغوی باندې بد تاثیر کوي په مرور د وخت او دغه حادثه سرچپه کیږي. یعنی اکثره د دغه موادو لکه د چرسو او یا د الکول د دروغجن اشتیا راوړلو سبب دا دی چې دغه مواد لکه الکول او چرس د بدن میتابولیزم تیزوي. کله چې میتابولیزم تیز شي نو په نتیجه کې ورسره اشتیا هم زیاتیږي، او بل اخره آینده د لپاره په دوامدار ډول باندې بل اخره دا پروسه سرچپه کیږي او د بی اشتیا سبب کېدلی شي.
په معتادینو کې د بی اشتیا نښې نښانې څه دي؟
دوی کې اکثرا جسمانی او فزیکی کمزوریانه موجوده وي، ځکه چې دوی د بشتهي په وجه باندې کمزوري کیږي. مثلا دوی ته ډنګرواله پیدا کیږي، خوريږي دوی بدن په سوی تغذیه باندې اخته کیږي، د جنسي کمزوري باعث کیږي، د جسمی کمزوري باعث کیږي، همدارنګه د ذهني کمزوري باعث کیږي. یعنی دا مریضان کم چې د نشوڅ خب او ورته به اشتهایی پیدا شوی اکثرا په جنسی کمزوری په جسمی کمزوری او په ذهنی کمزوری اخته او بالاخره د دې په نتیجه کې دوی معافیتي سیستم یا مقاومت سیستم کمزوری کیږي او په نتیجه کې د مختلفو ناروغیو سره هم مخ کیږي چې دا د دې اراض علائم ښایي.
د نشې په کوم پړاو کې معتادین د بې اشتهایی له ستونزې سره مخ کیږي؟
په وایلو کې چې بې اشتهایی شي اشتهایی زیاتیږي. بدبختانه چې کله دوی روغ دي شي او خو معتاد شي نو بیا په دغه پړاوونو کې یا په دې مرحلې کې د دوی اشتها بیخي خرابیږي.
که څوک نشه پرېږدي آیا خوړو ته یې لیوالتیا ډیریږي او که همداسې بې اشتها پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې نشه پری دي بیرته د دوی بدن صحیح کیږي او اشتها هم د دوی بیرته صحیح کیږي. په ډیرو کمو کسانو کې که چیرته دوی نشه پریخي او سره د نشې د پریښودو بیا هم د دوی بې اشتهایی دوام وکړي نو په دې وخت کې دوی باید یو عقلي عصبي رواني متخصص سره باید مشوره وکړي تر څو کومه طریقه لازمه ده یا دوا کومه لازمه وي چې دوی ته هماغه هدایت او سپارښتنه وشي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد اشتها له منځه وړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلار پمڑی کی نو مور خو اس پی خبر نه خم خم مور
چی مونگ پلار نو وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشی مواد ول زیان نو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
دا زادی رادیو ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې احمد خان پر لوی لار د پولیسو د وی امنیتی پوسټ قومندان او د نشې موادو کاچاکونکو ته لوی سرخوګي جوړ کړی دی. خو د هغه امیر د پوسټ داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهیږي چې د پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې په ځلکی و نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
لیمه لوري
بله پلاره
څوک دی؟
حاجی انور اکا دی.
ورته وایي چې راځه. السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشی په خیر راغلی.
په خیر یو سه په خیر یو سه.
راځه راځه دغه ځکینه خدای دې خیر کی. څنګه په دې شنه ساعت کې موږ یا شروع؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لاخیم تا ته دا د سهار په خړه راغلیم.
باز پوشم خا درته وای چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتی پوسټه مونږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسټه؟
هغه پوسټه چې یو میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی و.
خا هغه د قومندان احمد خان پوسټه خی؟
هو احمد خان خیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډیر سخت دی. ټول قاچاق بران زدې تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څور سره وکړو.
اجی صاحب انور خان، ته خو قاچاقبر ډیر پیسې لري، یو لاره پیدا ده چې پیسې ورکا.
پیسې خو ورکوم نه منی، سو واره مې د پیسو ورته ویل دي، خو دومره بدو باندې لګیږي لکه کنزل چې ورته کوي.
نو ته چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې لارې له ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي.
آسان خودی خو مطلب چې ته سر خلاص کی؟
جنرال صاحب غم مکوه، دا نه پیسې مې راوړې دي، دا دې ورته وګوره پوره لس لکه دي.
چې دا زده نورې ما ته پرېده، بس داسې وګڼه چې دا پوسټه هم دا نن لري شو. تر دې وروسته بیغامه په دې لار خپل قاچاق کوه، خو ګوره زما برخه مې راوله که د نن هم داسې مې خوشحاله ساته.
بس بیخي بیغامه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب موږ ولې پوسه دلته راوله دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره موږ دلته څه شی ساتو
زما سره همدغه پوښتنه وه خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی هغه پخوانی څومره مهم ځای و د نشهیي موادو د قاچاقو لویه لار وه او هره ورځ به مو نشهیي مواد نیول خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته
څه خبره
دا به وروسته معلومه شي خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو
چیرې ځو
راځه وروسته به پوه شې چې چېرته ځو ته ژر ورشه پولیس تیار کړه
په دواړو سترګو قومندان صاحب قومندان صاحب دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو
هو دا زموږ پخوانۍ پوسته ده
نو دلته څه کوو
دلته د نشهیي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی
خو دوی لکه چې ما نه پیژني ما ته هم قومندان احمد خان وایي ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر سرتیرو په همدې دره کې پټ شئ هغه لن د موټر چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی ګانونه چمتو کړئ
قومندان صاحب هغه د موټرو قطار را نږدې شو ولې ورته ګورو
ته لږ صبر وکړه زه خپله درته وایم چې اور
اوهو دا څومره لوی قطار دی هغه د وسلې هم ورسره دي خامخا قاچاقبران دي
هو قاچاقبران دي بس اوس یې وخت دی
پولیسو اور
زلمی خانه د دوی لخوا ډزې ودرېدې فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل درځه چې ورشو موټرونه وګورو
سمه ده قومندان صاحب اوهو قومندان صاحب دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا د الله پامان